السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د مازیګر 3 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به تکنیکی همکار اکرام مسکنیار هم لما سره وی او احمد شاه زمي بدر ته خبرونه وړاندې کوي په دې غړې کې به تاسو د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واورئ او تبصرې او شننې هم لرو. 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم د خپرونې برخه ده، خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي درته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی، د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن خپل دنده پیل کړه. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ له پرانیستې هرکلۍ او ملاتړ کړی، او په کولمبیا کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې راغورځېدو له امله 15 کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان د پوز د نوی مشر په توګه خپل کار پیل کړ. نن په راولپنډۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د پوز پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د پوز د مشرۍ سمبولي کلش ته نوی سرلشکر ته وسپارل. په دې توګه جنرال باجوا د پاکستاني پوز د 14 سرلشکر په توګه واک ترلاسه کړ. په دغو مراسمو کې وفاقي وزیرانو، د پوز پخوانیو مشرانو او نورو شخصیتونو هم برخه اخیستې وه. د پوز ریټایرډ شوی مشر جنرال راحیل شریف پر دې مهال دستوري ته په وینا کې وویل،
بیرونی خطرات سے بہتر انداز میں نپٹنے کی
پو بارنی خطرو پو خطوگا قابو مندلو لپارا با داخلی کمزوریانو باندے قابو مندلوی، پو خصوصی توگا جرمونو، درغلو او د سخت دریزی با د جرڑنا خاتمہ کولوی. دے لپارا پو نیشنل ایکشن پلان یا پو قامی تگلار عمل درآمد لازمی دے.
په غونډه کې همدارنګ جنرل زبیر محمود حیات د ګډو مسلح ځواکونو د مشر په حیث خپلې چارې سنبال کړې. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د صوبې د ځوانانو لپاره به یو نوی ډایرکټریټ او یو نوی کمیشن کار پیلوي، او د دې مرکزونو لپاره د 1 ارب روپو مالی پانګه بیله کړل شوې ده. نوموړي د اعلان تېر ورځ په پېښور کې د ځوانانو لپاره د نوې پالیسۍ د پرانیست پر مهال وکړ. پرویز خټک دا هم ویل چې صوبایي حکومت په 6 تحصیلونو کې د پښتونخوا د ځوانانو لپاره د لوبو نوي میدانونه هم جوړول غواړي چې 50 له مخې جوړ شوي دي. د خیبر پښتونخوا د لوبو او د ځوانانو د چارو وزیر محمود خان هم وایي چې اوسنی حکومت د ځوانانو لپاره رغنده ګامونه پورته کړي دي.
بدی کے ٹول نگٹ کم یوتھ ڈیولپمنٹ کمیشن چی دے اگر دے پائے کہ ہر مکاتے بے فکر نہ خلق اگست دے پر ٹوٹل 14-15 ارکانی چاگو منگا سپورٹ کول ایم شی منگ دا اون آئیڈیاز ہم اگست شو.
دا پرتنخواد زوانان بے وائی حکومت دی دا زوانان لپار دا کار او روزگار مواقع ہم برابر اکڑی. په کوټی خبر اعلانو د دوشنبه په ورځ د مظاهره په ترڅ کې له حکومت ورتل چې د خبري رسنیو په خبرونو دی بندیزونه نه لګوي. دوی د رسنیو د کنټرول له ادارې پیمرا لخوا د درو ټلویزیون چینلونو نیو دین نیوز او سچ ټی وی د لایسنسونو د ځنډولو غوښتنه وکړه. د کوټ خبر اعلان د پریس کلب مخ ته راټول شوی والو حکومت غوښتنه کوله چې دغه پریکړه د بیرته واخلي او د رسنیو مخ ته دیوالونه نه دروي. پیمرا پر یادو درو ټلویزیونونو د لنډ مودې بندیزونه او جرمانې لګولې دي، اول سوي چې یادو رسنیو د سپریم کورټ دی وجج په اړه ناسم پروګرامونه وړاندې کړي دي. د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ له پرانیستې هرکلۍ کړی، او دا اقدام د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټور بللی دی. د دغې جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیمزی چې نن یې د جرګې مشري کوله په دې اړه وویل،
امیدوار یو چې همدې ته ورته پروژې به د افغانستان په نورو بندرونو کې پلی شي تر څو افغانستان هغه د اروپا سره او د منځنۍ آسیا سره چې د وسلېدو مشکلات یې درلودل هغه په بشپړه توګه رفع شوی وي.
په ورته وخت کې وسلوال طالبانو هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي له هغو پروژو ملاتړ کوي چې د افغانستان د پرمختګ سبب ګرځي، او ژمنه یې کړې چې د دا ډول پروژو خوندیتوب ته ژمن دي. په ننګرهار چارواکو ویلي چې په تېرو 24 کې د داعش 1.5 وسلوال وژلي دي. د ننګرهار د پولیس ویان حضرت حسین مشرقیوال پرون خبري رسنیو ته وویل چې د داعش یو قاضي هم په دې هوایي حملو کې وژل شوی دی. په ورته حال کې چارواکي وایي چې په زابل ولایت کې 4 سرحدي پولیس د وسلوال طالبانو په کمین کې وژل شوي دي. د زابل والي بسم الله افغان مل دا پیش تایید کړی، او د نور جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې پولیسو په یوه غرنۍ سیمه کې ګزمه کوله. افغان مل ویلي چې په دې حمله کې 9 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. په کابل د پښتو ژبې د فلسفي شاعر خان عبد الغني خان د شلم تلین په مناسبت یو غونډه جوړ شوې وه. په دغه غونډه کې چې نن د حامد کرزي بنسټ لخوا جوړ شوې، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او یو شمېر نورو پیژندل شوو سیاسي او فرهنګي شخصیتونو ګډون کړی و. غني خان د پښتنو د عدم تشدد د مشر مبارز باچا خان زوی دی چې په 1914 کال کې یې دې نړۍ ته سترګې غړولې دي. که څه هم د غني خان پر شعرونو لسکونه کلونه اوښتي، خو اوس هم د ده کلام ژوندی دی او ادب پوهان وایي چې په پښتو معاصر ادب کې د غني ساری ډیر کم لیدل کیږي. خبرونه له مشال اډیو خوري. په کولمبیا کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې راغورځېدو له امله 15 کسان وژل شوي دي. الوتکه تېر ورځ له میډلین ښار د باندې راپرېوتل چې 2 مسافر او د عملې 9 غړي پکښې ول. د کولمبیا یو چارواکي اف پی خبري اژانس ویلي چې 5 کسان له دې پیښې ژوندي وتلي. الوتکې د برازیل د یوې فوټبال لوبډلې شاپی کونسي لوبغاړي وړل تر څو هغوی د سویلي امریکا کپ په فاینل کې ولوبېږي چې سبا به کېدی. د پیښې سبب تر دې دمه نه دی معلوم، خو خراب موسم او تیز باران او تالنده د دې لاملونه ښودل کیږي. په سلګونو زرو خلک د کیوبا د مرکز هوانا په مرکزي انقلابي میدان کې فیدل کاسترو ته د درناوي وروستي مراسم پر ځای کوي. د کاسترو د جسد ایرې په یوه منګي کې ځای پر ځای شوی دی. د کیوبا دغه متنازع مشر به هم په دې انقلابي میدان کې وخت د امریکا خلاف شدیدې ویناوې کولې. د مارکسیزم د نظریې د خپرولو او د پخواني شوروي اتحاد د ژوند د بېلابېلو اړخونو د زولو هڅه به کوله. کاسترو د نومبر پر 15 په 90 کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د کاسترو سره د خلکو د خدای پاماني مراسم د نومبر په 28 پیل شوي چې نن به هم دوام کوي. د یوکرین پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د دې خبرې له منلو انکار کړی چې ګواکې د خپلې واکمنۍ پر مهال یې پولیس ته امر کړی و چې په مظاهره کوونکي دې ډزې وکړي. نږدې 3 کاله وړاندې له تشدد ډکو دغو مظاهرو هیواد د بحران سره مخ کړی و او ویکتور یانوکوویچ یې دې ته اړ کړی و چې له هیواده وتښتي. 68 یانوکوویچ اوسمهال په روسیه کې د یوکرین یو عدالت ته د 2013 کال د فبروري میاشت د وژنو په اړه په خپل بیان په لومړي ځل د ویډیو لینک له لارې ریکارډ کړی دی. دا به تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.46 روپۍ او 1.44 روپۍ، یو پاؤنډ 1.33 روپۍ او 1.33 روپۍ او 10 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 9.13 روپۍ او 9.45 روپۍ، یو سعودي ریال 23.68 روپۍ او 23.85 روپۍ، یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.95 روپۍ، او 299 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 299 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ بعد پیښور په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 30، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 13 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور نن د راولپنډي په جنرال هډ کوارټر کې جنرال قمر جاوید باجوا ته د نوي پوز دنده وسپارل شو. پرند کامی مالیاتی کمیشن غونډه د پاکستان د خزانی وزیر په مشرۍ په اسلام آباد کې وشوه. پکې په څه خبرې وشوې؟
پی پی ایک په حوالہ هم خبره وشوه چې په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې احساس محرومی ده. وفاق دا غي د پرکار نه کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د یونیسکو په مرسته کلتوري پالیسی جوړوي. د مشال ریډیو ای مجله کې به تفصیل ووره.
مشال ریڈیو
مشال ریډیو تاسو ته اوس ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. نن سهار د راولپنډې په پوزي هډ کوارټر کې جنرال قمر جاوید باجوا ته د پوز دنده وسپارل شوه. په دې موقع ریټایرډ شوی آرمی چیف نوی جنرال ته کمانډ سپارلو نه پس په خپله وینا کې ویل چې په هرې پریکړې یې کامی مفاد ته لومړیتوب ورکړی دی او د ادارو په استحکام او په برتری یې باور دی. په دې اړه نور تفصیل د رابی اکرم خان په دې ریپورټ کې اورو.
نن سهار د راولپنډې په جنرل هډ کوارټر کې د پاکستان پوز شپاړسم پوزي مشر او لسم آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا د پوز کمان سنبال کړو. په پوزي جنرل هډ کوارټر کې د کمان بدلولو په رسمي دستور کې جنرل راحیل شریف نوی پوزي مشر جنرل قمر جاوید باجوا ته د پوز کمان سټیک وسپارو. دا سټیک یا لخته د یو عہدې د ذمہواریانو د سپارلو لپاره یو علامتي نښه وي. په پاکستان کې د پوزي مشر عہده درې کاله وي، خو مخکې ځینې داسې پوزي مشران پاتې شوي دي چې منتخب حکومتونو ورته د عہدې موده غځولې ده. نوی پوزي مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کال 2015 کال راسې په جی ایچ کیو کې د ټریننګ اینڈ ایویلویشن محکمه کې د انسپکټر جنرال په عہدې کار کولو. نوموړي د خپلې نوکرۍ پیل په کال 1988 کې شپاړسم بلوچ ریجمنټ کې د کمیشن حاصلولو نه کړی دی. متقاعد یا ریټایرډ شوی آرمی چیف نوی جنرال ته کمان سپارلو نه پس خپل خطاب کې اویل،
بیرونی خطرات سے بہتر
داخلی کمزوریانو باندې قابو مندل وی، په خصوصی توګا جرمونو درغلو او د سخت دریزی باندې جرړینه خاتمه کول وی. د لپاره په نېشنل اکشن پلان یا په قومي تګلارې عمل درآمد لازمی دی.
جنرال راحیل شریف دا هم اویل چې د افغانستان امن او استحکام لپاره سنجیده او مخلصانه کردار لوبولی او افغانستان کې امن پزې کولو لپاره د افغانستان مسله د سیاسي مفاهمت د لارې هوارې دی. شي د لړکی زمون د کوشنو په نړیواله او مقامی کشتاینه شوی ده.
دا واره بیا اکرم خان په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره د هیواد حکومت شاوخوا دوه کاله مخکې کامی اکشن پلان جوړ کړ. خو د دفاعي چارو سیډونکي او سیاستوالان وایي چې پر دغه پلان هغه رنګ چې لازمه وه عمل نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوست نوی مشر نن د خپلې دندې سوګند پورته کړ. د پاکستان حکومتي چارواکي وخت په وخت ادا کوي چې تر دې پلان لاندې یې زرګونه مشکوک کسان نیولي او د ټولو لوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کوي. پر دې موجود بشیر ګواخ رپورٹ اورو.
پاکستان تیر کال د جنوري په میاشت کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره شل نقاطي پلان اعلان کړ. په دې کې د نورو ترڅنګ د مدرسو د رجستر کولو، د ترهګرۍ کیسونو څېړلو لپاره پوځي عدالتونه، د وسلوالو د پیسو سرچینو بندول او د ټولو ترهګرو ډلو خلاف بغیر له کوم فرقه د عملیاتو کولو خبره شوې وه. هغه مهال د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریفو پر دې پلان وروسته د نه عملی کېدو له وجې ډېر تنقیدونه وشول. اوس د پاکستانی پوز مشرۍ کې بدلون شوی او جنرال قمر جاوید باجوا د راحیل شریف پر ځای راغلی دی. د پاکستان پوځي او دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وایي د قومي اکشن پلان عملي کول تر ډېره د منتخب حکومت کار دی، خو پوز کولی شي په دې اړه ورسره خبرې وکړي.
قومی اکشن پلان له شلو ټکو څخه شپاړه سي په حکومت پورې اړه لري چې باید عملي کړي. اوس خو د حکومت او نوي پوځي مشر ترمنځ هر څه ښه روان دي، خو وروسته به په ځینو مسایلو سختې خبرې کیږي. د بحث په ایجنډا کې به تر ټولو مهمه خبره همدا وي چې قومی اکشن پلان څنګه په ښه طریقه عملي کیدای شي او په څومره برخه یې ملکي حکومت کار کولی شي، ځکه چې د پوځي عملیاتو ترڅنګ د ترهګرۍ ځپلو لپاره نور ډیر کار پکار دی. فکر کوم په یوه میاشت کې به نوی پوځي مشر پر دې مسله د وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي.
که څه هم د پاکستانی پوځ د مشر بدلون سره دا هیلی پیدا شوی چې پر دغه پلان به جدي عمل وشي، خو د دفاع وزیر خواجه آصف دو ورځې مخکې جیو ټی وی سره په خبرو کې وویل چې د جنرال قمر جاوید باجو سره به دفاعي پالیسي بدل نه شي. د پیخور پونتون د نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر اجاز خټک وایي د خواجه آصف خبره سمه ده او د یو تن د بدلون سره د ریاست پالیسی نه بدلیږي.
ما خیال نه وی کې چې ډېر فرق بڑا شي. د پاکستان کوم پاسټال نه کاونټر ټیریزم پالیسی دا زر بیا زب دی یا ورسان دی یا د نورې د خبرو لپاره کې پالیسی دا د آرمی او د پاکستاني اسد یو خاص څه جوړو دي. ما دا خیال دا معمولی معمولی فرق راځي هر یو کثر راځي، خو انقلاب نه دی راغلی. دا داسې نه چې د دې چې څوک راغلی هغه پالیسی سره اختلاف وایي لري چې له حضور راغلی.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویلي وو چې د قومي اکشن پلان لاندې شپږو میاشتو کې په مختلفو جرمونو تورن 150 کسان په دار یا پانسی شوي وو. د پاکستان ګاونډي افغانستان او هند غواړي چې د پاکستانی طالبانو غوندي عملیات دي د افغان طالبانو او کشمیر کې جنگي دونکو ډلو په شان هم وشي تر څو په وسلوالو کې ښه او بد ونه کتل شي. بلخوا پاکستان بیا بیا ویلي چې دوی د ترهګرۍ ضد جګړه او سیمه کې امن راوستلو کې صادقانه هلې ځلې کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون مازیګر د پېښور په نشترحال کې د خیبر پختونخوا د ځوانانو چارو لپاره د یوې نوې پالیسۍ د پیل اعلان وکړ. نوموړي ویل د ځوانانو چارو په سمه توګه د پرمخ وړلو لپاره به یوه ځانګړې محکمه یا ډایرکټوریټ جوړوي او دا چې په دغه کار به له حکومتي بودیجې 1 ارب روپۍ لګول کیږي. د خبر پختونخوا ځوانان بیا وایي د دوی لویه ستونزه د بیروزګاری هغه ډول حکومت څخه هیله ده چې دغه مشکل ورته حل کړي. نور تفصیل د غلام غوث ناورو.
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د ځوانانو لپاره به یو بیل ډایرکټریټ جوړوي او د دغه محکمې لاندې به د صوبې په ټولو ضلعو کې د ځوانانو مرکزونه پرانیزي. د ځوانانو د مرکزونو لپاره د 1 ارب روپۍ لویه مالی پانګه بیله کړې شوې ده. د ځوانانو د چارو لپاره به یو جلا ډایرکټریټ هم جوړول شي. دینه علاوه صوبایي حکومت شپږاویا تحصیلونو کې د ځوانانو لپاره د لوبو میدانونه جوړوي چې پکې 50 مکمل شوي هم دي. د ځوانانو د نوې پالیسۍ په اړه مې د لوبو، کلتور او ځوانانو د چارو د صوبایي وزیر محمود خان نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د ځوانانو د چارو لپاره یو کمیسون هم جوړیږي او د قومي او نړیوالو ادارو د سپارښتنو په رڼا کې په پښتونخوا صوبه کې د ځوانانو د پرمختګ چارې په مخ روان دي.
په دې کې ټول نغټ کم یوت ډیولپمنټ کمیشن چې دی هغه دی پای کې د هر مکاتبې فکر نه خلک غستي دې په ټوټل 14-15 ارکانی چې هغه مونږه سپورټ کولم شي مونږ داونه ائیډیا زوم غستې شو.
د پښتونخوا یو وتلې هنرمن ارشد حسین چې د ځوانانو لپاره د کلچر په اړه په یو پروژه کار کوي وایي د پښتونخوا د ځوانانو د نفسي مسلو ترسنګ د پښتونخوا د ځوانانو لوی ستونزه د بیروزګاری ده.
موږ سره لس کسانو زیاده دا غې د پاره 250 ځوانانو درخواستونه راکړي دي. زما په خیال چې 250 کې 300 به داسي چې دی زول غواړي خو زه 100 کم. زمونږ ځوانان نه پويږي اغې ځوانان هم شي ودونه مشوي خو بده نه پويږي چې دا کور به څنګه چلے. زنانه سه حقوق دي او فرایز دي، نه نارینه سه حقوق او فرایز دي، نه وته ملاوي، نه وته استاد وي، نه وته مور وي، نه وته پلار وي.
د پښتونخوا ځوانان د دې نوي پالیسۍ په اړه وایي په کار د حکومت تر ټولو اول د ځوانانو د روزګار ستونزه حل کړي.
زیات یو چې کوم دی د ډیپریشن شکار دي، هغه د جابز نشته، هغه پور ایئر 5 ایئر ډیگری وکي به هیڅ هم نه.
مونږ ډیر زیات خوشاله یو د حواله سره چې د یوت پالیسۍ دلته چې دی سٹارټ شولا. سټوډنټس دلته ډیر اپورتونټیز نه ملاوي، نو چې هغه ملاو شي او د سیغه فورم ورته ملاو شي چې کوم باندې هغه مخه تراشي.
په نشترال پیښور کې د ځوانانو د نوي پالیسۍ په اړه دستوره کې د وینا پر مهال وویل شو چې د پاکستان د ټولو آبادی 15% برخه د ځوانانو ده، خو د ځوانانو چارو ته تر دې وړاندې حکومتونو سمه پاملرنه نه ده کړې. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی غونډه پرون د پاکستان د خزانه وزیر په مشرۍ په اسلام آباد کې وشوه. په دغه غونډه کې د خبر پښتونخوا حکومت په استازیتوب برخه اغستون کې د جماعت اسلامي او مشر پروفیسر ابراهیم وای له مرکزي حکومت په خبر پښتونخوا کې د امنیت ساتنې او د چین پاکستان اقتصادي راهداري چارو د پرمخ وړلو لپاره د زیاتو پیسو غوښتنه وکړه. بلخوا د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار ویلی چې د مالیاتی کمیشن ایوارډز په اړه پریکړه به د هیواد د ټولو صوبو د سلام مشورې په رڼا کې کوي. تفصیل د رفت انجم ناورو.
د غونډې رسو په NFC ایوارډ کې د خیبر پختونخوا غړي پروفیسر ابراهیم مشال ریډیو ته وویل چې د NFC ایوارډ په غونډه کې د سلور وړ صوبو لخوا په مختلفو راپورونو خبرونه علاوه خیبر پختونخوا او بلوچستان په سیپیک منصوبې هم خپل اندېښنې وړاندې کړې. نوموړي وویل چې په غونډه کې وفاقي حکومت ته وویل شو چې یادې صوبې د پروژې په اړه تشویش لري، نو حکومت دې په دې اړه تحفظات ختم کړي.
سیپیک په حواله هم خبره وشوه چې په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې احساس محرومي ده، وفاق د هغې لپاره کار نه کوي. اگر چې سی پیک دا ان اف سی برخه نه ده، او په دې باندې بلوچستان طرف نه ریپورت تیار شوی دی، هغه به پیش کړی کیږي او په هغه به بیا خبرې کیږي چې څنګه دا ټول ملک په هغه باندې په سی پیک باندې پینان حاصل شي. وسایلو ته تقسیم نن خبره نه ده شوې، خو آئنده اجلاس چې وي انشاءالله العزیز په هغه کې بیا د صوبو د مرکز او د صوبو خپل منځ کې برخه څنګه به کار دي په دې به خبره ترې وي.
د غونډې رسوم مطبوعاتو سره په خبرو کې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق دار وویل چې کمی مالیاتي کمیشن ایوارډ په حق لبا په متفقہ توګه فیصله کوي. د یو سوال په جواب کې اسحاق دار وویل چې پایني توګه کمیشن کې د ایوي صوبي برخه هم نشي کمی دی. د اسحاق دار وینا وه چې په ملک روانه طرح غره لپاره ځان له د سکیورټی فنډ جوړولو تجویز هم په غونډه کې رامخته شوی. په کوم بچی راتلونکي غونډه کې بحث کیږي؟
وفاقي حکومت مثلا زما ډیویژن دا تجویز وړاندې کړی دی چې څومره زیاته خرچه کیږي د امنیت په حق لا، نو په ملک کې د قومي امنیتي فنډ جوړ کړی شي او هغه شان 3% دی کې خو دی شي او صرف په قومي سلامتۍ دی خرچ کړی کیږي.
د وفاقي وزیر په وینا په 10 دسمبر د حتمی راپور راتلو نه پس به د ان اف سی بل غونډه د دسمبر په 3 هفته کې رابلل شي او امکان څرګند کړو چې مهمه فیصله به پکې وکړي شي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیه د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په ترڅ کې نه یوازې زر تر زره فاټا د خیبر پختونخوا صوبې برخه وګرځوي، بلکې په یادو سیمو کې بلدیاتي ټاکنې هم وکړي. باید ویل شي چې په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې حکومتي کمیټې د 13 ستمبر میاشت په 9 نیټه خپل وړاندیزونه د یو رپورټ په شکل کې د پاکستان قومي اسمبلی ته وړاندې کړي. په دغو سفارشاتو کې د قبایلی سیمو په مرحله واره توګه په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو خبره شوې وه. تفصیل د احمد الله نورو.
د الفاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو کوششونو وروستو حکومت په فاټا کې اصلاحاتو ته اماده شو او د قبایلی سیمو راتلونکي په حق لای په سلام مشورې سره سفارشات تیار کړل، خو دغه سفارشات لومبه د قومي اسمبلی نه او اوس د سینټ نه منظورولو کې د ځنډ نه کار اخستې کیږي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی وو چې په راتلونکي کال کې به په قبایلی سیمو کې بلدیاتي ټاکنې کولای شي، خو چې په کم رفتار سره په دغه سفارشاتو عمل درآمد روان دی، نو داسې نخکاری چې واقعیا به په یادو سیمو کې بلدیاتي ټاکنې وشي.
اوس دا د قومي اسمبلی نفس نیټ ته لاړو، نو پته نه لګي چې سینټ کې به څومره وخت لري. به صدر ته ځي یو مناسب وخت کې هغه به اعلان کړي. په 2018 کې قومي الیکشن دی، دا غي علي زلي به شروع شي. نو که حکومت دغه سست رواني، نو زمونږ د تحریک احتجاج مغه سي پر زور انداز کې به کیږي او پر روانه میاشت کې په اسلام آباد کې یا په پېښور کې مظاهره وکړو.
د ذکر دا چې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف تیر کال د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې وه. یادې کمیټې د قبایلی سیمو د دورو وروستو خپل تیار کړي سفارشات د ستمبر په 9 نیټه قومي اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې کړل. په دغه وړاندیزونو کې ویل شوي دي چې قبایلی سیمې دې په مرحله وار شکل خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. د جماعت اسلامي د فاټا نائب امیر زرنور افریدی وایي چې د قبایلی سیمو 80% نه زیات خلک په خیبر پختونخوا کې شاملېدل غواړي، نو حکومت دې د فاټا د ولس د خواهشاتو احترام وکړي او زر تر زره دی نوټیفیکیشن جاری کړي.
ټولو نه هم مرحله چې دا په ټولو قبایلی علاقو کې مردم شماری دا بیا دوی وایي چې مونږ بلدیاتي انتخابات په 2017 کې کوو. زمونږ همدغه غوښتنه ده چې 2018 جنرل الیکشن کې دلته صوبایي انتخابات هم وشي.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ جنسینا د پارلمان استاد شابودین وایي چې په سفارشاتو د بحث لوجې زیات وخت ولګېدو، خو امکان دی چې راتلونکي کال په پیل کې به صدر ممنون حسین نوټیفیکیشن جاری کړي.
زما دا یقین دی چې دا به ډېر زر سینټ ان شاء الله پاشي دا غي نه پس بیا کابینټ راځي او دا کابینټ د اپروور نه پس به صدر پاکستان په مناسب ورځ باندې په یو ګرایند جرګه کې دا ټیکټ 247 نه لاندې بر دې اعلان وکړي.
د یادونه دا چې قبایلی سیمې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي او د یادو سیمو د پارلماني استازو په وینا چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا احمد الله د پاکستان په خانی ولسمشر آصف علي زرداري په قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون د اجتماعي ذمہواریو په شک کې د ترمیم منصوري ورکړې و خو تر څو کلونو تیرې دوروسته هم دغه بدلون عملی نشو. دا چې د دې کار سل عملی نه دي. زموږ همکار مجید بابر له قبایلی مشرانو د چارو له پوهانو سره غږېدلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
آصف زرداری د یو صدارتی حکم نامې لمخه دا بدلون راوسته و چې اوس به ښځې ماشومان او د شپېتو کالونو زیات سړي د دې قانون په دایره اختیار کې نه راځي. خو د مومندو قبایلی سیمې تحصیلدار فراموش خان د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوس د دغه قانون د عملي کولو څه نوعیت دی وایي. خو هم یادې قبایلی سیمې یو بل تحصیلدار حجام خان نه مچکله وپوښتل چې د بدلون نه پس څنګه انتظامیه د ولس مشر حکم نامه نه د انداز کوي. نو هغه وایي
په میدان باندې به انشاءالله چې تاسو ته ډېر سخت کار شي، هغه مشکلات، هغه تکلیفات، هغه د کام، هغه د انتظامیې، نو امید دی چې تاسو ته به ډېر څه میلو شي.
د خیبر قبایلی سیمې د کوکی خیلو قبیلې یو مشر ملک اسماعیل خان نه مو چې کله پوښتنه وکړه چې آیا دغه بدلون تاسو لیدلی؟
نو موږ خو ته نه دی بد سرګوشی، خو مغه رنګې اجتماعي ذمهداري هغه خو سم روان دی.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکو د پیښور های کورټ وکیل امجد فریدی بیا وایي چې په قبایلی سیمو کې خصوصا او په ټول پاکستان کې عموما قوانین یوازې تر کاغذونو تر حد وجود لري او عملداري په ذاتی خوخای نه خوخای کیږي.
عمومي چې څومره قانونونه جوړ شوي دي که ایټین امندمنت ده قبل ده پاغه باندې عمل درآمد نه سلوي. قبایل خو ډیر پاسمانده دي، ډیر نظامونه لاندې دي، سیول اډمنستریشن تقریبا اگر انګه فعال نه لګت څنګه مخ کې وو او د اوسنی سیټ اپ کې زموږ مشان هم بيخي ځان ډیر لاچار محسوسوي. د جرګې هغه چې کم لګ ډیر حیات پاتې شو او هغه هم تقریبا په نشټ باندې بدل، صرف او صرف په ذاتی پس نه پس او ذاتی فائدو لپاره استعمالېږي. عموما عملداري په باندې په فاټک خو بالکل ناممکن ښکاري. کوشش زموږ خیال نه چې قانون به دوی په اسانه باندې عملي کړی شي.
په قبایلی سیمو کې د اف سی آر د قانون سلوختم ماده چې پکې د اجتماعي ذمہواری خبره شوي په موجوده شکل کې د انګریس په دوره کې په 1901 کال کې عملی شوی و. تر دا مهال رایج دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال ریډیو تاسو سره د بلوچستان په مرکز کوټه کې خبريالانو 13 ورځ ته الکترونیکی میډیا د کنټرولولو حکومتي ادارې پیمرا لوري د درې ٹی وی چینلونو د تړلو پریکړې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. خبريالانو د پاکستان له حکومت غوښتل چې په هیواد کې د آزاد صحافت مخه دې نه نیسي او د ټي وی چینلونو تړلو خپل وروستۍ پریکړه دې بیرته واخلي. د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین یې نور حال راکوي.
مظاهره چانو په هواد کې د درو ټي وي شبکو یا چینلانو د ماتل کولو په کلک سره غندنه وکړه. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیه مشر حماد الله رندو مشال ریډیو ته وویل
د نیو چینل یا د دین نیوز یا د سچ ټي وي چې کوم لیسنسونه دی موتل کړی دی پیمرا، نو د پیمرا څخه زما بیسیکلی دا امید نه و چې دی دا ترنګ سخت اقدام کوي، ځکه پیمرا یو اهم اداره ده او د پیمرا چې کوم مشر دی ابصار عالم صاحب خپل یو جرنالست دی، داغه د فاره دا نه و پکار. پر دې باندې پکار دی چې موږ سوچ وکړو او د سپښتنه وکړو چې هغه سم مجبوري و کده سي د دې اعتراضات او یا تحفظات او یا ابزرویشن چې مثلا دا چینل یو غلط نیوز چلولې دی، نو داغه یو لار دا موجوده و چې یغه چینل ته یو نوټیس ورکول او داغه بعد پردې باندې باندې یو فیصله کوله.
د وسنی بندیزو په اړه د مزاره د یو برخوال سید کبیر شاه وینا و
ازادي صافت باندې پابندي چې بالکل غلط خبره ده او یو ادارې باندې پابندي مطلب دا دی چې هغه کیسو کسان کار کوي یا غ ګټه د بیروزګاری ده
داس اقدامات چې دی هغه کومنګ سوال یو نوټیس یو دغه ور کومنګ چې دی هغه ضروری دی مګر پمرا چې دی د باندې هغه عمل دمد نه کړی او یو دم چې دی پمندې لګولې دي د پمندې چې دی بالکل صحیح نه دي ولې دا یو کارخانو معاشي قتل
وی ورز وړاندې د پمرا له خوا د دین ټي وی سچ ټي وی او نیو ټي وی نه هواز د ورز سخنول بیا تر وی مسپوري لایسنسونه موتل سوي دي بلکې پر دوی جرمانه هم شه ده د پمرا له خوا په خبر سوي و بیان کې ویل سوي دي چې دغه چینلانو په تیرو دوه نیو کې د پاکستان د ستري محکمې یا سپریم کورټ د یو جج یا قاضي په اړه ناوړه پروګرامونه نشر کړي وو د پمرا پر اوسنۍ پریکړه به د دسمبر د میاشتې د اولې نیټې د ورځې د 12 بجو څخه عمل پیل کیږي د دول ورده چې د دې خلک مخه هم د جیو ای آر وای په ګډون د جینو نورو ټي وی چینلانو لایسنسونه هم دغه ډول د څه مودې لپاره معطل شوی وو ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
مشال ریډیو تاسو ری اوریدونکو د ایوب ترین رپورت مو اوریدو د خبرونې په دویمه برخه کې به 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله ووره او اوس په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي د احمد شاه اعظمي نه بلند خبرونه وورو
جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان د پوز د نوی مشر په توګه خپل کار پیل کړ نن پرالپنډی کې د ویلر مراسمو په ترڅ کې د پوز په خوانی مشر جنرال راحل شریف د پوز د مشرۍ سمبولیک لښت نوی سرلشکر ته وسپارله په دې توګه جنرال باجوا د پاکستانی پوز د شپاړسم سرلشکر په توګه واک ترلاسه کړ د خبر پرتنخوا وزیر اعلی پروس خټک ویل چې د سوبې د ځوانانو لپاره به یو نوی ډایرکټریټ او نوی کمیشن کار پیلوي او د دې مرکزونو لپاره د یو عرب روپو مالی پانګه بیل کړ سوې ده نوموړي د اعلان تیر ورځ په پېښور کې د ځوانانو لپاره د نوی پالیسۍ د پرانیستي پر مهال وکړ په کابل کې د پښتو ژبې د فلسفي شاعر خان عبدالغني خان د شلم تلین په مناسبت یو غونډه جوړه شوې وه په دغه غونډه کې چې نن د حمید کرزي بنسټ له خوا جوړ شوی د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزي د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او یو شمېر نورو پیژندل سو سیاسي او فرهنګي شخصیتونو ګډون کړی وو د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ له پرانیستې هرکلی کړی او دا اقدام د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټور بلل دي د دغې جرګې د مرسیال حسیب الله کلمزي چې نن د جرګې مشري کوله په دې اړه هیله مندي وښوده چې د افغانستان په نورو بندونو کې به دا ډول کارونه نور هم پلی شي په کولمبیا کې د یو مسافرونکي الوتکې درغورځېدو له امله شپږ اویا کسان وژل سوي دي الوتکه تېر ورځ له میډلین ښار د باندې راپرېوتل چې دوه اویا مسافر او د عملیې نه غړي پکې ول الوتکې د برازیل د یوې فوټبال لوبډلې شاپي کونسي لوبغاړي وړل تر څو هغوی د سویلي امریکا کپ په فاینل کې ولوبېږي چې سبا کېدونکي دي او فرانس د شام حل فشار په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده
لند خبرونه د احمد شاه زمينه واره د لوریدونکو اوس وخت شوه د دونیسي خبرونه د مشال ریډیوي مجله د خبرونه زم همکار نجيب عامر جوړه کړې دارا سه چورته غوښو
د مشال ریډیوي مجله
د کلتوري هلو زلو ونيسا خبرونه
د مشال رادیوی مجلې ګلون اوریدونکو د دیونه د کلتوري مطالبه سره موزه نجيب عامر په خدمت کې د پښتونخوا حکومت د یونیسکو په مرسته کلتوري پالیسی جوړوي
زمون کې کوم کلچر پالیسی به جوړې دي باره کې د کاپی رائټ خبره هم شو چې مون مختل فنکاران محدودو څنګه د ریفند څنګه محدودو باره کې د سنسر بورډ خبر هم راځي او باره کې د کاپی رائټ خبر هم راځي
په لاهور کې د ماشومانو د فلمونو نړیوال فستیوال شو پښتنو ماشومانو لپاره هم سغم خړل شوی او کنه
پښتانه رستو پاتې دي کې غټه وجه چې کومه ده نو هغه دا ده چې موږ ماشومان اړو ګړو نه موږ هغه اړو تربیت ته کوم د هغه اړو خبره نه ورو هغه لپاره څه کار نه کو نه په تعلیمي میدان کې نه په فلمي میدان کې
په سبب کې یو ځای سندرغاړی درویش وژل شو د رباب استاد ګلاب خیل اپریدي سره د هغه د موزیک د اکاډمۍ په اړه غږیدلی وو یو لنډه کیسه هم د خپرونې په اوږدو کې دراورو د خیبر پختونخوا حکومت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې یو کلتوري پالیسي جوړه او عملی کړي. د همدې هدف لپاره د صوبې د کلتور محکمې د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو په مرسته په دې وروستیو کې په پیښور کې یو غونډه وکړه چې ورته د چارو شنونکي او هنرمندان وربلل شوي ول. په غونډه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د پښتنو هنرمندانو پر دې ستونزه هم خبرې وشوې چې وایي هنر ته یې قانوني تحفظ نه ورکول کیږي. دا چې د پښتونخوا حکومت نوي کلتور پالیسي به د هنرمندانو د دې ستونزې غم اخري او کنه، پر دې موضوع د هارون باچا رپورټ اورو.
پښتانه هنرمندان له یوې مودې راهیسې له دې عمله شکایت کوي چې له سندروي عام خلک او هم حکومتي او غیر حکومتي خپرندوی ادارې په ناقانونه توګه استفاده کوي. دا په داسې حال کې دا چې د پښتو موسیقۍ اوریدونکي پر ځای د دې چې د خپلې خوښې سندرې له مارکیټ څخه په پیسو ترلاسه کړي، له انټرنیټه یې په وړیا توګه ډاونلوډ کوي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا حکومت په یوه غونډه کې د نوې او جامع کلتور پالیسۍ جوړولو اعلان وکړ. سندرغاړی ګلزار علم چې د کلتور محکمې د پیښور د دغه غونډې له ګډونوالو څخه وو، وایي د یونیسکو چارواکي د دې خبرې په اورېدو ډېر حیران شول چې د سیمې سندرغاړي د خپلو سندرو له قانوني حقونو بې برخې دي.
بدی خاص بحث شو چې نور ملکونو کې سمجھ هنرمندان دي چې کاپی رائټ چې کوم دي لکه باقاعده رائلٹی ورکړی کیږي دا وی د مرګ نه پسند چې کوم دي. نو دې مثال دا چې ما خو ته دا هم ویل چې یو بلډینګ ما جوړ کړو زما خو پراپرټي یا زما ټول زرو خو چې کوم دي دا واز دی کنه، یا د نورو خلکو چې کوم دي خپل خپل نور نه دي. نو دا په کوي ورکړو کوي اگر راځي به کاغذ نه وي په دنیا کې، نو هغه په څول راځي. نو دا هغه په دې خبره ډېر حیران شو چې دا چې کوم یونیسکو والا خلک راغلي چې دلته دا شیزونه اګنو مل دا خو بالکل موږ خو تاسو وایي چې درېمه نړۍ کې موږ اوسېږو، مل درېمه کې موږ اوسېږو، موږ زما په خیال چې دیارلسمه نړۍ کې اوسېږو.
خو د خیبر پښتونخوا په کلتور محکمه کې د ژبو او ادبیاتو له څانګې سره د یو سلاکار په توګه کار کوونکی اکبر هوتی وایي په پاکستان کې د کاپی رایټس په حق لا یو صدارتي فرمان یا آرډیننس شته او هنرمندان کولی شي ګټې ترې پورته کړي. خو د ده په خبره ډېری پښتانه هنرمندان چون بې سواده دي، ځکه نو د خپل حق تپوس نشي کولی. هوتی زیاتوي د پېښور په دورځني کانفرنس کې د کاپی رایټس یا د چاپ او خپراوي حقونو پر موضوع خبرې وشوې.
په نورلس سوه شپېته کې یو آرډیننس د کاپی رایټ په حواله باندې پاس شوی دی. د نورلس سوه درې یا د آئین نه پس بیا په کاپی رایټ باندې کار نه شوی، خو همدغه آرډیننس چلی نو هغه په وجود کې شته. خو زمونږ ډېر هنرمندان د لیک لوس نه یا د عصري چې کوم قوانین دي د هغې نه ناخبره دي. زمونږ چې کومه کلچر پالیسي به جوړېږي په هغې کې د کاپی رایټ خبره هم وشوه چې مونږ خپل فنکاران محفوظوو، څنګه د هغې فن به څنګه محفوظوو، په هغې کې به د سنسر بورډ خبره هم راځي او په هغې کې به د کاپی رایټ خبره هم راځي.
سندرغاړی ګلزار علم وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د دې ګام ستاینه کوي چې د کلتور پالیسۍ جوړولو په کار کې یې د سیمې هنرمندان او د نظر خاوندان له ځان سره ملګري کړل. د هیله مندې چې حکومت به دغه پروسه په جدیت سره مخته یوسي.
خپل طرف نه نور تجاویز یې هغه به لیکو، کلچر ډپارټمنټ سره به شریکو، دا به پالیسي جوړیږي. دا یو خو قدم دی زما په خیال چې موږ ټول هنرمندان خو تصیف وو موږ یې پرېنږدو یا نیم سره مو رابطي کړو، موږ ورسره رابطي وکړو. نو امید لرم ان شاء الله چې وبشي.
د خیبر پښتونخوا په کلتور محکمه کې د ژبو او ادبیاتو څانګې سلاکار اکبر هوتی د حکومت په استازیتوب مشال لري ته ویل چې د وی غختلې کلتور پالیسۍ چارې به د روان کال تر پای پورې بشپړ شي.
د دې نه پس به هم موږ د ولس په خلک روي چې تو دا وی تجاویز واخلو، دا غي نه به یو د کلي راب جوړو، هغه د کلي راب به بیا په دغه خلکو کې ویشو کو پاره کې څه کمی زیاتی چې هغه په کې پوره کړو، بیا به هغه له ختمي شکل ورکو او هغه راب به بیا موږ هغه قانون سازي ادارې ته لیږو، هغه به په خپل دی بیسټ یو دا غي نه پس به دا قانون نشي جوړیږي. زمونږ چې کوم پروجیکټ کنسلټنټ نه انصافي سید د هغه د وینا مطابق د دې کال اخیرانو ورځو کې به دا ډراپ ان شاء الله جوړ لکه شي.
د سیمې هنرمندان د خیبر پښتونخوا له حکومت د یوې داسې کلتور پالیسۍ مخته راوړلو هیله کوي چې په ترڅ کې د دوی حقونه خوندي او هنرونه یې د پرمختګ پر لور رهي شي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
په لاهور کې د ډنمارک د یو کلتوري مرکز په مرسته د ماشومانو د فلمونو نړیوال فیسټیوال جوړ شو. په دغه فیسټیوال کې د نړۍ د شپږویشتو هیوادونو اتیا فلمونه نندارې ته وړاندې شول چې پکې د فرانسې، جرمني، روسي، امریکا او استرالیا فلمونه هم شامل وو. د پاکستان سرکاري خبري اژانس اي پي پي لیکي چې یاد فېستوال ته د پاکستان د لر برنا د اته د شسکولونو اتل زرز د کون کې د ننداري لپاره ورغلیو. د مشال خبريال سرت زهید ته په دې راپور کې نور حال درکوي چې آیا د پښتو فلمونو ډایرکټران د ماشومانو لپاره فلمونه جوړوي او کنه.
د ډنمارک د کلتور یو تنظیم سینټرل آف کلچر اینڈ ډیولپمنټ په مرسته سینیپیک سینماګانو او الحمبرا په ګډه سره د ماشومانو لپاره د جوړ کړي شو فلمونو اتم نړیوال فیسټیوال سرته ورسید. په دې فیسټیوال کې د نړۍ شپږویش ملکونو خپل جوړ کړي شوي اتیا فلمونه وښودل. دې فیسټیوال ته د پاکستان د اته دیرش اسکولونو اتلس زره ماشومان راغلي وو. دا پوښتنه مو چې کله د پښتو فلمونو ډایرکټرانو په وړاندې کېښوا چې تاسو ولې د ماشومانو پارا فلمونه نه جوړوي، نو ډایرکټر لیکه دلی خان مشال ریډیو ته وویل
فلم کې زموږ زیات حصہ چې کوم وی نو هغه د پروډوسر وی. پروډوسر لکه کمرشلیزم ته سوچ کوي، اکشن ویکشن ته سوچ کوي، لکه هغه مطلب دا نه ګوري چې هغه ګني زو د اصلاح لپاره فلم جوړ کوم، هغه صرف خپل پیسو سره تعلق ساتي، هغه مطلب دومره انویسټمنت کوي. دا ټول هر څه په مشوره سره کیږي، لکه مطلب د ټولو خلکو خیالات یو شان وي، لکه مطلب د ډایرکټر او د اکټر او د پروډوسر او د سړي ماحول.
همدارنګه یو بل د پښتو او اردو فلمونو ډایرکټر او اداکار منتظم شاه او ال چی دلته یوازې د پیسو د ګټې لپاره فلمونه جوړیږي.
په کار خود چې ماشومان لپاره ډېر لوی کار وشي، هم نه هغه وجه ده چې موږ د پښتانه په ټوله دنیا کې سره د دین چې دمو یو خپل تاریخي پسمنظر دی، دمو خپل کلتوري خبرې دي، اترې دي، پروګرامونه دي، څنګه تا کو ډېر خبرې خدای غیر نه باوجود چې پښتانه رښتو پاتې دي. کې غټه وجه چې کوم ده هغه هم ده چې موږ ماشومان اړو ګړو نه موږ دغه ډېر تربیت نه کوم، دغه ډېر خبره نه ورو په لپاره سکار نه کو نه په تعلیمي میدان کې نه په فلمي میدان کې.
د ماشومانو لپاره فلم جوړول سمره ضروری ده. مشال ریډیو چې د پښتو ژبې لیکوال او شاعر ادیب پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسف زینو پختل نو د هغه وینا وا
کټا وسم ماشومان باندې چې کومیز جوړ شوی دی په انګریزي ژبه کې وګوره نو ما په خیال په 2014 کې د سالوی خو چې جوړ شوی دی او په پښتو ټول تاریخ کې بدانی د پښتنو د پرګه د سیو کریټیکل سټیج دی چې کچره په دې وخت کې دا مونږ ریلایز نکړه په خپل الکترونیک میډیا کې مونږ پختون ماشوم رائټینګ نه کو نو اٹومیټیکلی و مونږ بخپل کلچر هم بیلو او مونږ بخپل تاریخ هم بیلو.
لاهور انټرنیشنل چلډرن فلم فیسټیوال با د دسمبر میاشتې په 15 او 18 نیټه په پینډي او اسلام آباد کې هم د ماشومانو په حق لا جوړ شوی فلمونه خایي چې غواړي د اسلام آباد او پینډي ماشومان هم دا فلمونه وګوري.
د خیبر پختونخوا د سوابې پولیس وايي نامعلوم وسلوالو یو ځایي سندرغاړی درویش خان په ډزو وژل دی. د سوابې تانې محرر محمد خالد وايي دا پیښه د تیر شنبې په ورځ ناوخته پیښه شوې ده. د نوموړي د معلوماتو پر اساس درویش خان په کار پسې روان و چې د پنجپیر بای پاس سره نږدې پرې وسلوالو ډزې وکړې او هغه یې وواژه. په پختونخوا کې د سلګونو مشهورو سندرغاړو ترڅنګ په لسګونو داسې کلیوال هنرمندان هم شته چې یوازې په خپلو سیمو کې خلک پیژني او د میډیا د کمې پاملرنې له وجې دغه هنرمندان زیاته پیژنګلوي نه لري. درویش خان هم د دغه هنرمندانو له ډلې څخه و. زموږ خبریال زلان یوسفزی پرې رپورټ لري.
ابراهیم خان چې درویش سره به میلسونو کې هارمونیم غږو وایي چې نوموړي د موسیقي سره لزړو مینه درلوده او په خپل ژوند کې له موسیقي پرته بل کار نه وکړي. درویش د سوابې ترڅنګ په بونیر مردان او نوخار کې هم د قیسې او چاربیتې په وینا مشهور وو.
وام اوریدل چې سندرغاړی درویش خان وژل شوی دی. هڅه مو وکړه چې د درویش خان کومه چاربیته یا داستان هم د ته په دې خپرونه کې وړاندې کړو، خو دغه سندرو ته مو لاسرسی پیدا نه کړ. خو راځئ د یو بل ولسي هنرمند احمد خان استاد په آواز دا بدله در باندې واورو.
Thank you.
گلاب خیل افریده هغه پختون زلمی دی چې د رباب له تارونو او سازونو سره لوبې کوي او د ده له ګوتو راوتلي موسیقي جزرونو ته رسیږي نو ولولې راپاروي. نوموړی له تیرو ډیرو کلونو راهیسې د موسیقۍ په جوړولو، وړاندې کولو او وده کې برخه اخلي، خو په دې وروستیو کې د استاد نظیر ګل سره یو ځای په پېښور کې د موسیقۍ یو اکاډمي پرانستې ده. د مشال راډیوي مجلې لپاره مې د نوموړي سره خبرې وکړې. په سر کې راته د دې اکاډمۍ په اړه معلومات راکړل.
خبره دا ده لکه څنګه تاسو چې ویل چې دا اکاډمي خبره ده، نو دا بالکل مونږ یو جاینټ اکاډمي لانچ کړې ده تقریباً داغې څه دولس نه دولس ورځې وروسته. په پېښور کې زما او د استاد نظیر ګل په نگرانۍ کې او هغه مونږ جاینټ کړې ده، هغه مونږ لانچ کړې ده. او دا ده چې دا ما د پښتنو د مونږ چې کوم راتلونکی کول دی، زموږ راتلونکی نقل دی، هغه د خپل ثقافت نه خبرولو دپاره او د موسیقۍ د رباب د زده کولو دپاره ما دا یو قدم اوچت کړو. بالکل قربان دي سم، مونږ سره تقریبا چې څومره خلکو اړیکې نیولې وي نو د هغې شمیره څه کمه دغه
گلاب استاد کیوسوک په پیښور کې نه د استاسو اکیډمۍ ته نشي در رسیدي، نو تاسو آنلاین یا د ټلیفون د لارې، اسکایپ د لارې څنګه هغوی ته د رباب زده کړې ورکوئ؟ دا کار ممکنه دی؟
قربان دي کوم دا خدا دا چې لکه کوم د موسیقي سره ریلیټډ خلک دي، ما سره زیات سټوډنټ دا دي چې هغه د موسیقي نه لږ خبردار دي، هغه ته پته ده چې هغه مزید د کول غواړي، د موسیقي هغه کلاسیک موسیقي د کول غواړي، هغه د راګ راګنې نه ځان واپس کول غواړي. دا هغه لپاره آنلاین کلاسز زما په خیال باندې ډیر زیات یو پوزېټیو سورس او یو ښه سورس دی. نو زما په خیال باندې ډیر ښه زما کلاسز روان دي، ډیر خلک یې
صحیح. او ستاسو مین کیمپس چرته دی پېښور کې؟ په کومه سیمه کې که یو څوک درتلل غواړي؟
زمون مین کیمپس چې کوم دی هغه په آر بي کېټ د کین سټیډیم په شاه باندې په صدر کې دی، جان ټاور کې زمو په صاف باندې فلور دی، تقریبا B2
صحیح. او گلاب استاد تاسو که یو زده کوونکی راځي نو د دې دورانیه به څومره، مثلا یو څوک څومره وخت د رباب هغه کورس چې دی هغه به فالو کوي او فیسونه به څنګه حساب سره تاسو اخلئ؟
هغه تاسو په یو ټایم باندې لکه موږ یو کلاس اخستی شو، مطلب زما د یو سټوډنټ سره ټایم دی یو ګنټه، نو زه هغه یو ګنټه کې صرف یو سټوډنټ اټین کولی شم په آنلاین کلاس کې، صحیح ده؟ نو دا هغې لپاره موږ پر کلاس کې کوم دی هغه 2000 روپۍ پاکستانی ایسي دي، او که بیا موږ سره فیس بای فیس ټو کلاس اخلي پرزنټ زما سره موجود ده، نو هغه چې ماته دا یو سهولت موجود وي چې زه په یو ټایم باندې 10 سټوډنټ هم اټین کولی شم، 20 هم کولی شم، ولې چې هغه یو لاین دی، هغه ظاهر یو سټوډنټ هم هغه یو لاین ټایم راځي کوي، نو دا هغې لپاره موږ پر کلاس 1000 روپۍ ایښی دي، 1000 روپۍ.
دا رباب دے استاد گلاب خیل اپریدی خبر موردی. رازی اوس پر رباب یو نغمه در باندې وروما. مشال رادیو مجلې په تیرو ځنو غنو کې مو درته د ځنو نړیوالو لنډو کې سوژباړه هم وړاندې کړې و چې دا اوریدونکو په مې ځان تھاړه ولو. دا ځل مې هم د ته ولنډه کې سره وړې ده، خو دا ژباړه نه ده، د پښتو خپل کیسه ده. نو راځي د پامیر ساحل نه دغه لنډه کیسه وورو.
لنډه کیسه یو تاوان او یو پیغور، لیکوال نجیب عامر. زه غواړم کیسه ولیکم، د دې لپاره نه چې ګوندې زه کیسه لیکونکی یم، بلکې د دې لپاره چې خوب نه راځي. خو
خو نه پوهیږم کیسه څنګه پیل کړم. ژوند ټول له کیسو ډک دی، خو سړی ترې کومه یوه راواخلي؟ خو زه څوک یم او چیرې یم؟ که خبره له همدې ځایه هم شروع کړم، کیدای شي خبره مخې ته لاړه شي. زه رسول یم او د افغانستان یم، خو اوس په وطن کې نه یم. دا څو کاله کیږي چې دلته په اروپا کې ژوند کوم. دلته هماغسې رسیدلی یم لکه زما نور وطنوال چې را رسیدلی دي. خو زه اوس د لارې هغه خطرې نه یادوم، ځکه چې څه فایده نه لري، خو وطن یادوم. دلته هم ډیر وطنوال شته چې کله کله سره وینو. که زه مسلکي کیسه لیکوال وای، نو ښایي له نه خبرې نه به مې هم کیسه جوړولی شوه، لکه د نړۍ نور مشهور لیکوالان یې چې لیکي. هو رښتیا، دا خو مې هیر شول چې درته ووایم، کیسې لوستل او اورېدل مې خوښیږي. کله کله د کیسو د لوستلو نه پس له خپله انده د نړۍ په مشهورو لیکوالانو نیوکې هم کوم، او په زړه کې وایم دا کیسه تر دې هم ښه لیکل کېدای شوه، او که ما لیکلی نو تر دې به مې ښه لیکله. خو اوس چې خوب نه راځي او غواړم کیسه ولیکم، نو کیسه رانه نه لیکل کېږي او خبره مخکې نه ځي. خو ما ته خوب ولې نه راځي؟ که دا پوښتنه ځواب کړم، ښایي دا کیسه به هم یو څه نوره هم مخ ته لاړه شي. ما ته خوب ځکه نه راځي چې نن مې یو تاوان کړی او بل یو پیغور اورېدلی دی. دلته مې ژوند بد نه دی، سوسیال ته نه یم پروت، کار کوم، ځان ته هم ګټه کوم، او د دې ځای حکومت ته هم مالیه ورکوم. دا دواړه کارونه مې په وطن کې نه کول، بلکې دا به ووایم چې هلته به مې کار هم نه کاوه. نو چې کار مې نه کولو، نو د مالیه ورکولو خو سوال هم نه پیدا کېدو. هغوی چې هلته کار هم کوي مالیه نه ورکوي، نو ما به چا ته څه ورکول؟ خدا چې کله مو په نارامه سیمه کې وو او هلته یوه وسلواله ډله واکمنه وه، نو ځکه پلار مې زړه نا زړه هغو ته عشر او زکات ورکاوه. د همغو ویره وه چې زه مې پلار دلته راواستولم. دلته مې ژوند برابر دی، د دې ځای ژبه مې زده کړې او کار مې هم پیدا کړی دی. د شرابو جوړولو په یوه کارخانه کې کار کوم، موټر مې شته چې ورکې کار ته تګ راتګ کوم. لکلی چې راتلم، نو پلار مې قسم راکړی و چې اروپا کې به شرابو ته خوله هم نه وروړم، او مور مې راته ویلي وو چې که دې د پردو نجونو سره ملګرتیا وکړه، نو خپلې شیدې مې نه دي دربخلي. زه نه پوهیږم د مور او پلار په راکړو قسمونو به زه تر څو ټینګ پاتې کیږم، ځکه چې دلته په دې وطن کې شراب لکه اوبه څښل کیږي، او هلک چې نجلۍ ونه لري نو خلک ورپورې خاندي. مخکې مې د خپلو څو وطنوالو یادونه وکړه، که نور څوک خاندي او که نه، هغوی خو خامخا خاندي. خانو خبره مې کوله چې زه د شرابو په کارخانه کې کار کوم، او د دې ځای شراب د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مشهور دي، خو زه یې نه څښم. هسې د شهرت به یې څه وایي، دلته خو نور ډیر سیزونه هم مشهور دي، خو چې سړی ته ابه یې دادا قسم نه وي ورکړی. نو نن خفه په دې یم او خوب ځکه نه راځي چې یو خو مې تاوان کړی او بل مې یو پیغور اورېدلی دی. او هغه داسې چې نن له کاره وروسته په خپل موټر کې خپلې کوټې ته روان وم. دلته په ژمي کې ورځې بیخي لنډې وي. زما کار په 5 بجو ختمیږي، خو چې د کارخانې نه د باندې وځم نو سمه تیاره وي. د شرابو کارخانه چې زه پکې کار کوم د ښار نه په وتلې سیمه کې ده، او زه چې خپلې کوټې ته رسیږم نو یو ساعت نور وخت هم اخلي. نن چې له کار را روان وم، نو په یوه څلور لاره کې مې سم د موټر د اشارې سره سم راتاو کړ، خو په دغه وخت کې مې په هغه بل سرک د پولیسو موټر ولید، او هیڅ بې هیڅه یو ډول ویره مې په زړه ننوته. د څلور لارې نه وړاندې یو پیاده رو یا زیبرا کراسینګ و چې موټر ورباندې ودرېږي او پلي کسان باید اول تیر شي. زه هم تل داسې کوم، خو نن د پولیسو لیدو ډار کړی وم، نو پلي روان کس ته ونه درېدم. هغه ما ته ودرېد چې څنګه ترې تیر شوم، نو موټر مې تیز کړ، خو وړاندې اشاره سره وه او زه هم مجبور شوم چې ودرېږم. په دې کې د پولیسو موټر مې تر شا ودرېد او د ودرېدو هارنونه یې راکړل. ورکوز شوم، راته وویل چې اشاره شنه شي، ښي طرف ته تاو شه او د پیزا هټ مخې ته په پارکینګ کې ودرېږه. همداسې مې وکړل. که دا خپل وطن وای، ښایي په یوه پیزا به مې خبره ختمه کړې وای، خو نه، دلته قانون دی او څوک له چا پیزا نه اخلي. چې څنګه ورکوز شوم، د پولیسو یو ځوان افسر او بل یو چیټه افسر هم له خپل موټر نه راکوز شول. ویل یې اسناد ښکاره کړه. د موټر کاغذونه وکتل، زما لایسنس، د هویت کارت او د کار کارت یې هم له نظره تیر کړل. بیا یې د هغې آلې د پوکولو امر راته وکړ چې دوی ته حال ورکوي چې سړی شراب څومره څښلی دي. ما ورته وویل زه مسلمان یم، شراب نه څښم. ښځینه پولیسه مسکی شوه او راته یې وویل د شرابو په کارخانه کې کار کوي، خو دلته دا کوم جرم نه دی. هو، خو دا جرم دی چې په پیاده رو کې نه ودرېږي. بخښنه غواړم، دا کافي نه دي.
اول خدا اله پوکړه خو زه شراب نه څکم مسلمان یم. په دې وخت کې هغه بل د پولیسو نرینه افسر راته وویل، مسلمانان شراب نه څکي؟ هو. ولی؟ ځکه چې اسلام وایي دا حرام دی. ښه؟ هو. اوس به معلومه شي ته دا اله پوکه. ما د هغو خبره ومنله او د شرابو د معلومولو اله مې پوکړه. دوی نتیجه وکتله چې زما په وینه کې الکول 0%. نو سر یې وخوراوه او ښځینه پولیس یې خپل ملګري ته وویل. سړی خو رښتیا ویل چې ما ورته خبره پوره کړه، مسلمانان شراب نه څښي. دوی اوږې پورته وغورځولې او راته یې وویل دا چې په پیاده رو کې پلی سړی ته نه یې درېدلی نو د دې جریمه به ورکوي. بیا یې رانه 2000 ځایي روپۍ جریمه واخیسته او رسید یې راکړ. د تلو په وخت کې ښځینه پولیس راته وویل چې کوټې ته دې ورسېدې نو د خپل وطن نننی خبرونه لږ ولوله. زه یې هغه مهال په خبره ونه رسېدم او خپلې کوټې ته مې راغلم. د کار پر مهال موږ د ټلیفون او انټرنټ نه لرې یو نو ځکه رانه د وطن خبرونه پاتې ول. خو اوس چې مې په انټرنټ ولوستل نو حیرانه شوم. نور د مرګ ژوبلې خبرونه خو په خپل ځای، خو دا خبر بیا ډېر زړه بوږنوونکی و چې نن د 8 مسلمانانو سرونه غوڅ شوي او د سړک غاړه کې د نندارې لپاره ایښودل شوي ول. په دې کې 4 د یوې او 4 د بلې ډلې غړي ول. او زه ساده دلته اروپایي پولیسو ته لوړه کوم چې زه مسلمان یم او شراب نه څښم. هغې پولیسو خو ځکه راته وویل کنه چې د خپل وطن د نن ورځې خبرونه لږ ولوله. په بله معنا هغې راته په مخ څپېړه راکړه چې آیا د یو بل وینه څښل او د یو بل نه سرونه پرې کول په اسلام کې روا دي؟ زه مې د ادې او د بابا په قسم اوس هم ولاړ یم، نه به شراب څښم او نه د نجونو سره انډیوالي کوم. خو که بیا پولیسو راته د شرابو معلومولو آله د پو کولو لپاره راکړه نو دا به ورته ونه وایم چې زه مسلمان یم او شراب نه څښم. نو دا د کیسه خو رانه ولیکل شوه، خو چې اوس یې څنګه خپره کړم؟ که دادا مې دا کیسه ولولي نو حتماً به راته وایي چې د شرابو په کارخانه کې کار پرېږده، دا حرام دي. نو ځکه اوس ماته له دې غمه خوب نه راځي.
پامیر سایلو چې یو پیغور او یو تاوان لنډه کیسه درته وړاندې کوله. د مجلې په راتلونکو ګڼو کې به هم دته د پښتو لنډې کیسې وړاندې کړو. د مشال رډیوي مجلې ګلونو اوریدونکو، دا وه زموږ د دې اونۍ خپرونه چې درته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لویا مصالحه زموږ جنانان سرونو باندې وراوري او ني جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کو بوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز